آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپری خې دي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلاونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه را ته ویلي دي دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپل سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو د لارو د خرابوالي او ورته نور ټولنیز ستونزو شکایتونه راته کړی دي په دې خبرونه کې مهڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونه ته لمړیتوب ورکو کومه مرکه نه لرو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم مهروي خو راځي پایل ستاسو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رول الله خوشاله آباد لرا دلته د ننګرهار ولایت کې موږ په صاحب انډیز یا سیلابونه راوتلي تر اوسه کوم مرسته موږ سره نه ده شوې د زراعتیزم کې موږ ډېر زیاتې وړې غنمان او د بوونی ډېر زیات تلفات موږ تر ډوډۍ خوېز کوم خاص مرسته موږ سره نه ده شوې چې دې اړه باندې موږ سره مرسته وشي موږ غږ خبر شو ډېر خوشاله الله خوشاله آباد لرا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته پیغام پرېږدم زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډیرې فصلونه هندوانې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سین باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي په چې آئنده کې موږ د خطر څخه بچ شو زمونږ کورونا او زمونږ بسونه سین وړي دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی دی وکشتہ شټول او جوړ او روغ یس ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات توانونه مالی ځانی توانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل د خلکو څاروي ویوړل نو ډیر زیات توانونه ورسول او په دې بیا د سیلابور اورسته جلی وسو جلی د خلکو کشتون ته دونه زیات توان رسولې دونه زیات توان رسولې ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل لس پیر کړل نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو نه راډي واوري د خلکو سره د کومک وکي غریبان خلک بسګر خلک دي نو هله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا زده ریډیو همکارانو ته د هره چروغ او جوړ په فرید الله عمر يم د خوشحال نظر سره په تماس کې د سلبونو د ژغورنې یو اساس موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سلاب کوم باندې سلابونه راوځي خوړوي او یتوی نه وي دغه سینې څنګه ته شي او خوندي ځایونه تلار شي دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته سلام رحم څنګه سره وژ غورل شي اصلي لار ایدا ده چې باید هر کورنۍ هر وګړی باید منظم ځینې تلار شي زما دا پیغام در سره نه شریک کړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت المند ولایت باغران دوله سوالی خجی محمد علی خبره کوله دکاندار حضرت المند ولایت والی صاحب خدا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلاندې کوي بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښارواله نه لرو نو زموږ هغه ډبرې و هغه خټې و هغه بازار مو تر اوسه پورې دغه ستر خټو لاندې پروت دی نو موږ د والي صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښارو د هلمند ولایت ښاروال ته څو غشت ټلیفونه کړي چې ټلیفون ورته کوو ښاروال سره ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي نو زموږ دا درخواست دی چې خاري داسې چاته وسپارسي چې هغه پر د ولس باندې یو قسم رحم ولري ښاروال صاحب د چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند ښاروال صاحب زموږ بازار ته هیڅ پاملرنه نه زموږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې او د امارت خوا څخه هیڅ پاملرنه نه درته سوي زموږ دا درخواست دی چې موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي او بیا خصوصا د هلمند والي صاحب او دغه یو ښاروال دی موږ ته دغه ځای څخه د ښاروالۍ د ښاروالو څخه راشوري بیا د ولسوالیو ته ښاروالۍ پورې دا د یو قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ په خپل ولس کې د یورۍ ووي زموږ د هلمند ښاروال صاحبګر سره ټلیفون لاندې پورته کړي چې جنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کوي نو چې ښاروال صاحب څخه دونی غټه تقاضا وي نو بیا به په ولس کې نو خود به دای تر خاورو لاندې تر خټو به لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګران محترم خورې، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو پاکله به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوي خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي، او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي کورودانی ورته وایو، باید دغه مرستې خورا په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي، که رعیت یې که حکومت یې په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوی وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان. او پر هیوادوالو باندې مې هم ږغ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وس پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوی وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو د ازادي رادیو پرونې ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بلد نوی ولسوالی په وس حالت کې نوې سوي ده چې معنا ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلې، د روس پر تر حد نه رسیدلې چې هلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلیم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه د غراځي د انجینران چې معنا افشا ته یې مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم او سیمانه دی چې وحال ته وګوري چې کوم د مسکینو حال ته وګوري چې مقصد د مسکین دی کبای دی.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیدیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې شوی ده، خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع شوی. نو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او بیارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمامه شي.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی پګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله الہام یم. د مساکلات مې پیغام درته پرېږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم. زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه. ما تا وخت نه وځ د پاسپورتونه مو جوړ کړی دی، بیا می ویزه په هلی دی، بیا چې ولاړو نو پاسپورتونه په پاسپورتو نه پری خو بیرته راوړلو، نو دا هغه د پاسپورتو څه مشکل ده. دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم خو بیا چې ولاړو هغه بیرته راوړلو، نو په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاری ډیره ده، بس ناهیلی بس را پاڅیږو، ناهیلی څه ملو پوه شي، کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بیخي نو چا خبره ځان وژنه یم، بس نور په شاک کې ده. بیکاری ډیره زیاته ده، نو د دغه موجوده حکومت نه مو دغه هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته دی افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه موږ دغه خواست دی، دغه مو هیله ده چې موږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ګل محمد مقداد یم، د پاره ولایت د بلابل کول سوالی څخنه. دغه زمش په کلی کې وبه ډیر وچه دی، ورودم ډک وېټ مخبر ایران باندې روان دي، او په دې منځ کې چې د درخت باغونه ټول شان وچ شوی دی او وبه نستم، نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو دروازم تاسو پلم دین جوړ کړي چې د زمش راختره یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم، نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته پریږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څو کلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډیر غربت سره مخ شوي دي، حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندي کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي، نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت عمله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې د ډیر یو دښتې و اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي، نو هغه هم اوس کته شوې ده، نو خلک د ډیر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیری بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډیر احتیاج دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي، نو موږ د ډیرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړئ. مننه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړ وي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا له لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دوه مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له دې کورو کرایوې دي، ډېر مهاجر دلته راځي. موږ زه خپل هم راغلی یم، نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په لس زره افغانۍ اته زره افغانۍ باندې ورکوي، ډېر یې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګورئ، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي، دوی پوهېږي چې مهاجر راځي کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه دېته د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. د په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي. موږ خپله غریبان یو، او شي نه لرو مسکینان یو د دې بیا د زکاتونو ټولې دا موږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولې د طالبان دغه زکاتونو د نجن ټولې دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقه او مش سلور خونجو ما دا مکتب ارمان لرم او دا مکتب علاقه مکتب علاقه او زه به خدمت مکتب ارمان لرم دا مکتب علاقه
او رسنګ شیخ ور و دا مکتب علاقه مش پنځه خونجه ټک نکی علاقه مش بم دوای کوي ته سم سره ټول سی علاقه.
سلام څنګه ښه؟ سلامونه تاسو ته د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. ما میسج ما پیغام د دغه لپاره دی چې د افغانستان د هیواد مخابراتو بای بیخي لوړې دي. یعنې دوې جبې دوې نیمې جبې نیک په 250 افغانۍ دي. داسې نور د هرې شبکې د داسې دي نو د افغانستان د مخابراتو بای بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بې چټکې ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس یو غریب ولس دی.
نه حنفیان نه هلمند مساقله مرکز بازار څخه زما نوم هم خبر نه چې هغه مساقله نسوانی کړه مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو هغه فعالیت یو ډېر سره محدود دی. نو زما چارواکو دا پیغام دی د زما آواز ور ورسوي چې هغه زموږ خواړه ټلیفونان ډېر سره کمزورې بیا په تېر راپیسیم
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دغه لچې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبد الله د تلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دي. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تند کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبر یاد خپل از میږه غوري. نو د مهرباني د طریقې دي په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چار ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره ک سوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکي. او بل افغان به سیم شمیره ده 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کیلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي د پلار نومې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي زه به ورته شمارې وایم 0  شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل نمبر دی 0 　 اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور پرسه شماره ورته افغان وایم 0　 اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت شماری ورته بیا یو یو تکراروم 0　 اووه اته درې څلور څلوېښت څلور صفر بل نمبر دی 0　 اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور پرسته شماره افغان د 0　 اووه دوه صفر نهه دوه صفر څلور نهه څلور یو په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دې وي تل دې وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومیږي، دا 15 شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0　 3 1 0 اته 0 1 اته 9 0 یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0　3 1 0 اته 0 1 اته 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0　 15 3 شپېته څلور څلور خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله، سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته څنګه وخت په خیر. الحمدلله مې لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي کې تقریبا د نس کې نه درک شوې ده چې په څلو به څو کالې تر وکړي پر څنګ په اړه څه معلومات نه مو ته په داس نه راځي. وایي چې پر واه یا تیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0　اتاویا دوه ویش واویا اووه ویش او بل شمیره ده 0　واویا یو اویا نهه ویش اووه سوه یو نوي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمنګ یو رښوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اصحاب مغزو کې جوړ د فاسد کوه نه خپه شوې تللې ده تلو پنځه کال کېږي چې دیخي نه درک شوې ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر ساته خلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا سوارلس پنځلس اوه سوه درې
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي، تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولای شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولای شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکتر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکتر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي آزادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو خداده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپل مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پیلرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دغه برخې د کارکوونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سہولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیره زیاته مننه
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اوریدي.
ترجمة